ساعت ماشم شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې مجله کې اورئ چې د سولې شورا پاکستان ته د عمر داودزي سفر د سولې لپاره ګټور بولي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل اندي اوروي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي دوی د هغه غنو افغانانو او نړیوالو غږ بدرګه کوي چې باور لري د افغانستان په انتخاباتو کې جدي اصلاحات ته اړتیا ده. د کونړ چارواکي وایي د کورنګل په دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ پنختو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل وخت ده. او په میانمار کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس ته دوه خبرلیانو د استناد غوښتنه رد کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دوی د هغه غنو افغانانو او نړیوالو غږ بدرګه کوي چې باور لري د افغانستان په انتخاباتو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا شوې، څو هغه تخنیکي او اداري ستونزې هوارې کړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ولیدل شوې. په کابل کې د امریکا سفارت روس تلاغه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د څرګندونې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د اپریل له شلمې نیټې څخه د جون شلمې نیټې ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د امریکا د فشار په نتیجه کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه سربیره پر دې شوې چې تر دې مخکې هم ولسمشر غني او هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو بیا بیا ټینګار کړی و. خو په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ورځ پرته له دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې ته اشاره وکړي ویلي دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي. د سفارت په وینا افغانان د دې حق لري چې د انتخاباتو یوه وړتیا لرونکې اداره ولري او داسې کارپوه کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه کړی شي. د جوچان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې طالبانو پر امنیتي پوستو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاڅون شپږ تنه سرتیري پکې وشل شوي. په سیمه کې د ولسي پاڅون یو قمندان علابردي قاري ازادۍ رډیو ته ویلي پر پوستو یې برید تېره شپه اته بجې پیل شو او د سهار تر څلورو بجو یې دوام وکړ. د نوموړي په وینا د مرستندوی ځواکونو په رسېدو طالبان په شاتم بول شوي دي او اوس په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د علابردي په وینا په دې جګړه کې د ولسي پاڅون شپږ تنه وژل شوي دي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي. بلخوا د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دغلته د پولي خمري په چشمهشیر سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د تیلو یو ټانکر سوځېدلی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ رډیو ته ویلي طالبانو د تیلو د دوو ټانکرونو د تختولو هڅه کوله چې یو یې ژغورل شوی او بل یې سوځېدلی. په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه دېرش د داعش وسلوال او پنځلس طالب وسلوال وشل شوي دي. د کونړ د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر چارواکو د جمعې په ورځ ازادۍ رډیو ته ویل د طالبانو او د داعشیانو ترمنځ پوره یوه اونۍ جګړه شوې چې پکې دوه دېرش د داعش وسلوال او پنځلس طالب وسلوال وژل شوي. خپله د داعش وسلوالې ډلې او یا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په میانمار کې وی محکمې د رویټرز د خبري اژانس هغه دوه خبريالانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو اسنادو ته د لاسرسي په تور په وکاله بن محکوم شوي دي. د میانمار د ینګان سیمه ییزې محکمې قاضي وونګ نیانګ نن رسنیو ته وویل هغه پریکړه چې لومړنۍ محکمې کړې د قانون له مخې ناسمه نه ده. نننۍ محکمې پریکړه وکړه چې د استناف د غوښتنه رد کړي. دوه دېرش کلن والون او اته ویشت کلن کیاو سی وو د 2018 کال د ډسمبر په میاشت کې نیول شوي وو او په تیر سپتمبر کې دواړه په هغه تورونو چې ګوندې د دولت رازونه یې رسوا کړي په وکاله باندې محکوم شول. دې دواړو خبریالانو په میانمار کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د میانمار د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په اړه رپورټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت یې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د فعالانو سخت انتقادونه راپورته کړل. د میانمار د رخین ایالت د دې هیواد د میانمار د رخین په ایالت کې د دې هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لخوا په دې عملیاتو کې لسګونه کلی سوځیدلې دي، زرګونه کسان وژل شوي او د بشري حقونو د ادارو په وینا تر اوسه زیات روهینګیان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته تښتیدلي چې هلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر سر له هغو توغندیو په استفادې چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک مزایلو له پرمختیا سره نوره مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته وتوغي. خغلی روحانی د دغه توغندیو او سپوږمکیو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی او چې ایران دې د دې توغندیو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. دا خبرونه
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوزی سفر د سولې لپاره ګټور بولی. په هلمند کې تعلیمي چارې ولې وروسته پاتې دي؟
حکومت او خلکو هم هڅنه د کړې، قومي مشرانو هڅنه د کړې، وکیلانو هڅنه د کړې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون ځوانان چې زده کړې کړي بیروزګاره دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د امریکا سفارت وایي دوی د حقوق غنو افغانانو او نړیوالو شخ بدرګه کوي چې باور لري د افغانستان په انتخاباتو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د سفارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا شوې، څو هغه اداري او تخنیکی ستونزې هوارې کړي چې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ولیدل شوې. په کابل کې امریکا سفارت وروسته لدې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د څرګندونی کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې هیواد کې د اپریل 6 څخه د جون 6 نیټې ته د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د امریکا د فشار په نتیجه کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې هم دراز ویلي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه سربیره پر دې شوی چې تر دې مخکې هم ولسمشر غنی او هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپل وخت د ولسمشر د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د حمل په 9 نیټه د حمل په 1 نیټه وشي، خو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې دا انتخابات به د سشکال د سرطان په 28 نیټه ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خپل اعداد ثبوت په توګه ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو ظاهرا تخنیکی دلایل د انتخاباتو د ځنډ سبب بللي، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسون ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي له هر شي داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه د امریکا د متحدو ایالاتونو تر اغیز لاندې ځنډول شوې چې د خپل خوښې د اعمالولو لپاره کافي وخت ولري او له خپل خوښې سره سم د سولې پروسه پر مخ یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا مسأله پښتنه پورته کوي چې د افغانستان د اساسي مسلو په اړه پریکړه څوک کوي. روسیې د غرض ویلي چې د مسکو په غونډه کې چې طالبانو ګډون پکې کړی و د افغانستان حکومت خپل استازي ورونه لیشل، خو د ابوظبي په غونډه کې چې د امریکا له لوري بلل شوی و کابل خپل استازي واستول، مګر د طالبانو د انکار له کبله د ابوظبي په غونډه کې د افغانستان پلاوی ګډون ونه کړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د نن د جمعې په ورځ پرته لدی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونو ته اشاره وکړي وایي چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشان وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکي اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولي عالي شورا وای محمد عمر داوودزی چې د پاکستان له چارواکو سره کتنې کړي هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د سولي په اړه بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. په عین وخت کې د نړیوالو مسئلو پوهان وایي نړیوالو فشارونو پاکستان اړیسته چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس د سفر د څلورمې ورځې په تیرېدو د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري او پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو له برابرولو سره مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له پاکستاني چارواکو سره پر لیدو کتو خوشبینه ده. داوودزی صاحب له دغه لیدو کتو خوشبینه ده او هیله یې ښودلې چې په دغه لږ وخت کې وکړی شو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو. په دې کې د پاکستان حکومت ډېر نقش لري، یعنی که هغوی همکاري وکړي پر بین الافغاني مذاکراتو به مستقیم اثر وکړي او د طالبانو موافقه به واخلي. ښاغلی قاسمیار وویل د پاکستان اوسنی حکومت ډېره توجه د پاکستان اقتصاد ته اړولې او په دې پوهېدله چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. ښاغلی داوودزی د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د څلورو ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د ویلي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې همغږي او یوه مسیر ته راولي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې عمر داوودزی په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د جمعیت علما له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره لیدلې دي. په خاطر دې د سولې د عالي شورا ویاند احسان الله طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدو کتو کې موافقه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره به ګامونه واخلي، سو په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یوه ګډه غونډه جوړه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو ځینې پوهان وایي که څه هم پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست لرلی، خو اوس نړیوالو فشارونو اړیستی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دغو پوهانو له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مهم کومکونه مالی مرستې چې د امریکا نه ترلاسه کوله اوس هغه له لاسه ورکړی ده. تجارتي مسیر چې د پاکستان نه تېرېده او افغانستان ټول تجارت هغه مسیر نه ترسره کېده اوس هغه موجود نه ده او دا د پاکستان لپاره یو ضرر ده. او بله مسله د نړیوالې ټولنې فشارونه ده چې په پاکستان باندې ډېر سوی ده او پاکستان مجبور کړی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي.
دی وایي دغه وضعیت باید ښه مدیریت شي او که نشي او موږ هغو شرایطو ته ستانه شو چې د پاکستان ګټه دی د افغانستان له جنګ تمویل شي، د سولې او امنیت لپاره به موهیلې ناهیلې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په وروستیو کې ایران هم د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته لیوالتیا زیاته کړې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د یو شمېر افغانانو عکس العملونه پارولي دي او هغوی وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندولي د افغانستان په چارو کې مداخله ده. سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې د همکاري او مداخلې ترمنځ توپیر شته. د سیاسي چارو افغان کارپو صدیق پتمن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د یو چا په استازیتوب د هغو حق غواړي، نو دا ښیي چې ایران او طالبان ستراتیژیک ملګري دي. له ښاغلي پتمن سره فریبا ظاهر مرکه کړې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
د مداخلې او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک یو څه ته څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي، دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو، بیا طالبانو سره چې خبرې وکړي بېرته دوی ته د ګزارش په شکل وویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل. دا د دې معنا لري چې دا د دوی سره امنیتي اړیکې یا کاري اړیکې لري، چې دا پخپله د یو بل هیواد په چارو کې د مداخلې معنا لري، او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې عکس العمل وکړي. ځکه چې من د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه پخوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن و او تورن دي، او که اوس دوی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي، معنا دا ده چې دوی په افغانستان کې د جنگ د تداوم سره مرسته کوي. زموږ هیله به دا وي چې ګاونډي هیوادونه افغانان په خپلو کې پرېږدي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او خپل مسایل سره په خپلو کې حل کړي.
بله فاطمه صاحب، دا سمه ده چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپلو ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د یو چا څرګندونو ته غبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نیسي؟ پخوا یې ولې نه کول؟ پخوا هم ورته څرګندونې شوي وې.
پخوا په داسې صراحت باندې چې ایرانیان په دې اعتراف وکړي چې دوی د طالبانو سره اړیکې لري، او همیشه که ستاسو یاد وشي ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ اثر نه یو په دوی باندې، تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې ته د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د یو چا په نقش ټینګار کوو، معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي، د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان په هغې باندې ټینګار کوي، هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دوی ته ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو، په شمول د افغانستان د حکومت، چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي، د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت واخلي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق پتمن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند امیر روغتیا رئیس د کورونو په نسبت په جماعتونو کې د پولیو د واکسین ورکړه وایي چې د واکسین ورکړه ګټه نه کوي. په هلمند کې د پولیو د لسو دورو واکسینونو څخه په هر ځل 15 لکه ماشومان پاتې شوي، که څه هم توافق نه دی شوی. خو د هلمند امیر روغتیا د ریاست مسؤلان وایي دا ځل حاضر دي چې د ماشومانو کور په کور واکسین وکړي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
ماجد په ماجد او کور په کور ستاسو ډیر فرق لري. یو کور ته چې موږ ورزو، موږ د کور سروې لرو چې په دې کور کې مثلا څو نفر فامیل ژوند کې، څو کوچنیان لري، دا زموږ سره ټول ثبت دي. که په دغه ساعت کې زموږ واکسیناتور ورځي چې واکسین ورکې، یو کوچنی نه غیر حاضر دی، دا غیر حاضر په غیر حاضر کې لیکل کیږي او بیا تعقیبیږي، بیا تعقیبیږي تر څو چې واکسین شوی نه دی نه پاتېږي. بدبختانه وایم ماجد په ماجد نو هغه د کوچنی یا د کور خپله خوښه ده، که ماشوم یې راوستی واکسین سو که پاتې سو، نو هغه بیا زموږ تر تعقیب وځي. هېڅ امکان نه لري چې بیا موږ هغه پیدا کړو یا پوستو چې څوک پاتې دی څوک نه دی. نو دا ستراتیژي تقریبا ډېره نیمګړې ده.
پولیو اصلا د چا مسؤلیت دی؟ سمه ده تاسو به د رضاکارانو په واسطه باندې پولیو رسوئ، البته د پولیو واکسین به رسوئ، د پولیو ضد واکسین، اما د پولیو د ورکولو مسؤلیت اصلا تاسو د کومې دیدګا ورته ګوري؟ پر چا ورړئ دا مسؤلیت؟ چا
ډېره ښه پوښتنه ده. پولیو دوه بخشه لري، د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خوروسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب از مش په ځایو ناستي حکومت بچلی د غم خوري، هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامع ته وړاندې نه کی. دی باید خپل کشنان اته چې زور رسیدای په پیسو یې واکسینه ولې. یعنی مشته دا مهمه نه ده چې په ولسوالۍ کې څوک مسله ته کله چې هغه ولسوالۍ کې چې د دولت مخالفین مسلط دي، موږ هغوی ته د چارواکو په سترګه ګورو، د هغوی ټول اصول مراتو، د هغوی ټول قوانین مراتو. ولې هغوی ته مو خاص دا دی چې دا خلک ستاسو تر حکومت لاندې دي په تاسو حق لري، د دغو بچان په تاسو حق لري. سبا کېدی شي که تاسې دا حکومت ونیسئ دغه به مول سي، نو دا ولس باید تاسې مایوب پرې نه ږدئ، دا مریض پرې نه ږدئ، د دغه ولس لپاره تاسو هم باید څه وکړئ.
پر پولیو په نړیواله سطحه باندې په فشار کېږي، په د هېواد په سطحه کېږي، دولت په سطحه، دغه اوس رسنیو هم ډېر فوکس پر کوي. دا څومره مهمه ده چې د پولیو په ضد مبارزه وشي؟
اصلا پولیو یو ډېره خطرناکه ساري او نه تداوی کېدونکې نه جوړي ده. په ډېر اسانۍ سره یو ځای بل ځای هم انتقالېږي او په خپل هغه محلي محیط کې هم ډېر کوچنیان ډېر ژر په مرض اخته کولی شي او معیوب کولی شي. نو دنیاوال هم د دې څه ویرېږي، چون افغانان تاسو ته معلومېږي د مهاجرت په حساب د افغانستان د دنیا داسې یو ملک به نه وي چې هلته افغانان نه وي. دا ویروس کېدی شي د افغانانو په واسطه باندې د لویانو افغانانو په واسطه د یو سالم کریر یا د مجهل کریر ورته وایي چې ویروس ځان سره انتقال کړي. اوس مثلا موږ هند ته خلک است ولته موږ ټول غټان چې دي هغه واکسین اخلي د دې په خاطر چې دا ویروس ته ځان سره ونیسي.
ما ترې پوښتنه دا ده تاسو ول چې موږ خبرې کړي دي د حکومت د مخالف جناسره توافق ته شاید ورسیږو، چې تر اوسه لا نه رسېدلي. که هم رسېږي جماعت په جماعت په اجازه درکوي، کور په کور نه، چې دا خپله ډېر مسینګ لري، ډېر ماشومان پاتې کېږي. څومره لا هم هلمند د نورو قضیو د نورو پیښو د خطر سره مخ دی دغه اوس بیره؟
زه ډېر خوشبینه نه یم د پولیو ورکېدو ته، نه په دغه ستراتیژي کې نه په مخکنۍ ستراتیژي کې. په مخکنۍ ستراتیژي کې چې موږ کور په کور درلوده هم زیاتې ستونزې وې، شاید سوی استفادې به هم موجودې وې بعضې ځایونه چې هلته موږ لاسرسی نه درلودې، او یا طالبان مکمل هلته لاسرسی نه درلودې، یا تخنیکي مشکلات به کېدای شي. خو دا ډېر کار غواړي، دا ډېر کار غواړي او دا منګې غواړي. دا باید نړیوال صحي سازمان یونیسف اداره د دولت مخالفین خپل وزارت ساتمه دا ټول په امنګي مخته ولاړ سي، د یو ټیم په شکل د خپل کوچنیان حیات په هغه پښتني اصطلاح وایي دانه په دانه ثبت کړي، او هغوی ته تکراراً د پولیو دوزونه ورکړي تر څو چې د دې مرض نور د دې ځای ریښې ورکړي سي.
د هلمند عامې روغتیا رئیس سره د الیاس دایي مرکه وه. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د هیواد په څه باندې 2 میلیونه وزګارو کې شاوخوا نیمایي حق ځوانان دي چې منځنۍ، نیمه لوړې او یا لوړې زده کړې کړي دي. د دغه وزارت مسؤلانو دا خبره نن جمعه له ازادي راډیو سره وکړه. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د باسواده وزګارو ځوانانو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي. د دغه وزارت چارواکي وای سره لدی چې په هیواد کې د ناوړه امنیتی وضعیت لامل د بیکاری کچه لوړه شوې، خو د باسواده ځوانانو وزګارتیا د اندېښنې وړ ده. دغه وزارت ویان سوراب بهمن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حدود 2.5 نفر بیکار هست که یک بیشت نصفی از این یا حدود 45 فیصد از این کس
هست. دو بل سباند 2.5 میلیون کسان وزگار دی چه ده داغو نیمایی یا 15% هاگه کسان دی چه به دولسم و طولگیو او یا لپوهانتونون نفارق شویده. او پات هاگه کسان دی چه سناسه مهارتون لری او دو راز مزدوری کوی.
کارگرهای روز مزد.
یوازې د اقتصاد وزارت نه دی چې په هیواد کې د وزګارو په زیاتوالي اندېښنه ښیي، بلکې ګڼو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو مؤسسو هم ویلي چې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د راپورونو له مخې له 3 کلونو راهیسې د ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د بیکارۍ له امله زرګونو کورنۍ لویو ښارونو ته کډه شوي چې غړي د ښارونو په واټونو کې له سهاره تر ماښامه کارونو ته انتظار باسي. دغه حالت د خارونو پر وضعیت هم ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی او ترڅنګ بیکاری لامل شوی چې په چاپیریال کې غیر قانوني کړنې او جرمونه ډیر شي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه امکا وایي په افغانستان کې د بیکاری ستونزه له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو کمولو ته تدابیر نه نیول کېږي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تحصیل کرده ها سرمایه‌های ملی هستند از بودیجی افغانستان.
د بوبل باسواده کسان ملی پانګه ده. د افغانستان د بودیجی او د کونډو او یتیمانو د مالیاتو للارې تحصیل کړي، دوی هم او بې سواده هم وزګار دي. مونږ په دې اړه اندېښمن یو، تل مو غږ پورته کړی چې رسیدګي ورته وکړي،
رسیدګي وکړن.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې په هیواد کې بیکاری یو لویه ستونزه ده، خو کمولو ته تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
په هلمند کې د پوهنې په وړاندې ستونزې نه پوهاوی طالبان او که د پوهنې وزارت نه پاملرنه. که هم د هلمند نوي سلنه ښوونځي او زده کوونکي په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو دولتي مسؤلان د دې ولایت د پوهنې په وړاندې اساسي ستونزه ناامني بولي چې طالبانو رامنځته کړې ده. په دې موضوع هم د الیاس دای راپور واوري.
دا د ګریش کورسوالی د لوی ا دې په نوم د انجونو د وښونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د انجونو د وښونځي ته مخامخ د ګریش د ولسوالی پر پخوانی ودانی وسوم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځان مرګو بریدونو اثر لیدل کیږي. اما ویل کیږي ښونځي هیڅ کله هم د انجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګریش کولسوالی یاروند د لوی ا دې د انجونو د شونځي د یو لسم ټولګي دریز د کوونکې چې د تیرونه امن کړنو پر مهال شونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وای.
زه سپم کله انتهاري ځنمر کې سو نو هغه شی ولاسي مونږ خپل ولې دا راغلی و دلت مکتب ته چې پته په میزو کې پراته و چې مونږ ولې دا ورسته د مکتب چپراسي رانه په یو ګونی کې هغه واخ مشکلات حل سی نو ډیر ښه وي. یعنی ونه ویلیږي په زده کړې ته دمه وکړ ټولو نړیوالو ته ځان وښوي چې موږ هم درس ویلی سو موږ دې چې څه کړی نه ویلیږي.
دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیل سو نام نیو او جو چې لامل د ډیر نور ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول، شونکي وجل او زده کوونکي شونځي ته د تلو پر مهال په مرګ غوښل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وای اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغیر راغلی دی او دم غړي د طالبانو تر ول کې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وښودې. او بل شی چې جلالت مأمور جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او شونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر شونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکور زمو معلمین یو دوا علما کرام درولې دي. په ځینو شونځي کې ټول زموږ معلمین چې دغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول د لپ پیژندنې ځای دی او هغوی هم په دې برخه کې وس پوره کمپاین کوي او د دې برخې ډیر تاثیر اچولی دی.
د 2008 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګریش کولسوالۍ د ګوتو په شمار شونځي پرانستې ول چې د زده کوونکو شمېر هم نهایت ټیټ و. خو شونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي دغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د شونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د شونځي په اړه باندې کرو کې غوی پادی ډول سره خپل ژوند نسو کولای. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستي. په دې برخه کې په هوایم کامو د دې ترڅنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه د کړي، قومي مشرانو هڅه نه د کړي، وکیلانو هڅه نه د کړي، هغه کسانو چې د دې واک درلودي یا کولای شوی غو هڅه نه د کړي چې خلک وو په هوی د حکومت څخه یو غوړي د وزارت څخه یو غوړي چې مثلا دوی ته شونځي ورکړي.
همداسې شکل د هلمند د ټولو څلور سو یو شونځي څخه یو سل در وشتړلی ول چې د پوهنې دراسات د مسولینو په خبره د سیمې د خلکو دینی عالمانو او مخورو په منځګړتوب د بند شونځي شمیره دو اتیا تر ټټه کړې ده او بختي چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په تیرو دیر شکلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځي پرانیستی چې د مګړې 200 زده کوونکو لري. اما ولی وس ولی د 15 شونځي نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو. داود شاه سفاری وای الله هم په لورو پروتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومان نتلل نه خوښوي.
له هلمند څخه د الیاس دایی راپور چې ورسره زموږ د خبری مجله پای ته رسیږي. خو بل خبری مجله هم لرو چې احمد جعفر احمدی ورنی